ختیځ د ورکړې اسناد هم ورسره دي. د راولپنډی او اسلام آباد د عمده بازار سرچینې تاییدوي چې د هر تاجر زیان له 4 کروڑ روپیو څخه تر 10 کروڑ روپیو پورې رسیږي او یو لوی تجارتي کنسورشم تر 15 کروڑ روپیو پورې احتمالي زیان اټکل کړی دی. تر دې وړاندې افغان سوداګرو هم ویلي وو چې د میلیونونو ډالرو معادل تاوان ور اوښتی دی. ایکسپریس ریویو ورځپاڼه وایي د افغانستان صادرونکو که څه هم د وچو میوو د لیږد د بیو کمولو ته چمتووالی ښودلی او له 15 تر 20 سلنې تخفیف وړاندیز یې کړی، خو هغوی په کلکه رد کړی چې د تازه میوو په ځانګړي ډول د انګورو، کندهاري انارو او سبزیجاتو په برخه کې کوم امتیاز ورکړي. په پاکستان کې د سبزی منډی د تجارانو د اتحادیې مشر غلام قادر میر وایي چې په اسلام آباد او راولپنډی کې د انګورو او انارو بیې چې اوس هر کیلو له 650 تر 700 روپیو رسیدلې، له افغانستان څخه د اکمالاتي لړۍ د پرې کېدو مستقیمه پایله ده. د کمښت او د تقاضا د زیاتېدا له امله د کورنیو انګورو بیې هم لوړې شوې دي. د بحران د جدي والی له امله تجاران له پاکستاني حکومت غواړي چې سمدستي او په رسمي ډول له افغان چارواکو سره خبري پیل کړي. د هغوی تر ټولو مهمه غوښتنه دا ده چې هغه موټر او کانټینرونه چې پیسې ورکړل شوي او د ننوتلو په تمه ولاړ دي، یواریدي استثنايي اجازه ترلاسه کړي څو پاکستان ته داخل شي، حتی که ورپسې ټول نوي سفارشونه وځنډول هم شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د بشري حقوقو د څار سازمان په هرات ولایت کې د طالبانو لخوا د برقی یا چادري اجباري کول د ښځو پر خپلواکۍ ښکاره برید بللی دی. په عین حال کې د هرات ولایت یو شمیر مېرمنې او نجونې هم وایي چې د دغو محدودیتونو له کبله د روغتیایي او نورو عامه خدمتونو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخامخ شوي دي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو د خبریالې په راپور کې واورئ.
په هرات ولایت کې د طالبانو لخوا د برقی یا چادري د اجباري کېدو په اړه د اعتراضونو په دوام د بشري حقوقو د تر سازمان وایي دا اقدام د ښځو پر خپلواکۍ ښکاره برید دی. په غیلامیه کې چې د نومبر په 16 د دې سازمان د ښځو د برخې مسؤلې دربار له لوري د دې په ایکس پاڼه خپور شوی راغلی چې طالبانو په دې محدودیت سره د ښځو ټول حقونه په ځانګړي ډول د تګ راتګ ازادي، د کار حق او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی په جدي ډول نقص کړی دی. په غیلامیه کې همدارنګه ویل شوي چې اجباري حجاب د طالبانو د هغه سیاست برخه ده چې له مخې غواړي د ښځو بدنونه کنټرول او هغوی نامري کړي، او د غیلامیه په ټکو دا د ټول هیواد په کچه د ښځو د محدودولو پراخ بهیر ښیي. د بشری حقوقو د څار سازمان د ښځو د چارو څیړونکي سهار فطرت ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په لپسې محدودیتونه ښځې په بشپړ ډول څنډې ته کړي دي.
تلاش هر چې بیشتر طالبان برای
د طالبانو لوري د ښځو د محدودولو، د هغوی د فعالیتونو د مخنیوي او د ښځو د بدن د کنټرول یو بل هڅه ده. د دې محدودیتونو پایله د ښځو په کور کې نول او بشپړ انزوا ده. نړیواله ټولنه باید د افغان ښځو غږ واوري او د طالبانو لوري په افغانستان کې د جنسیتي اپارټایډ په رسمیت پیژندل لوسره هغوی د خپل مخ په زیاتیدونکو سرغړونو او د ښځو د حقونو د نقض پر وړاندې ځواب ویلو ته اړ کړی.
پیلا مې کې د غشان په هرات، کابل او نن افغانستان بهر د افغان ښځو پرخو برګونونو ته هم اشاره شوې، لکه برقه یا چادرې ته اورا چول او نه د کرکې لپاره بلکې د ازادۍ لپاره یې سوځو په څیر شعارونه. د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي چې د طالبانو هر نوی محدودیت ښځې له ډېرې له ټولنې څنډې ته کوي، او ټینګار یې کړی چې حکومتونه باید د ښځو غږ ته ځواب ووایي او طالبان حساب ورکولو لپاره اړ کړي چې د افغان ښځو ازادي بیرته تامین شي. په ورته وخت کې د هرات ولایت یو شمېر اوسېدونکي مېرمنې او نجونې وایي د دغو محدودیتونو له امله د روغتیایي او نورو عامه خدمتونو ترلاسه کولو کې له سختو ستونزو سره مخ دي. یوه ښځه چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل څو ورځې مخکې شپږ کلن ماشوم د درمندنې لپاره حوزوي روغتون ته یووړ، خو د داخلي دوی اجازه ورنکړل شوه. هغې د نومبر په 16 د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
څومره مې چې زارۍ وکړې چې د ماشوم روغتیايي حالت خراب دی، پرېږدئ چې ډاکټر ته ښکاره کړم. سره له دې چې چادر نماز او ماسک مې اچولی و او په اسلامي حجاب کې تللی وم، اجازه را نه کړل شوه. نه یوازې زه، بلکې هېڅ یوې ښځې ته اجازه ور نه کړل شوه.
بل افغان نجلۍ چې د همونو غوښتل راپور کې نوم واخیستل شي، وایي دا محدودیت یوازې په روغتونونو کې نه دی.
د روغتون ټولې دروازې یې تړلې دي او یوازې یوه دروازه یې پرېښې ده چې کنټرول زیات کړي. آن د پاسپورټ اخیستو په برخه کې هیڅ ښځه له برقې پرته پاسپورټ نه سي اخیستلی او ورته اجازه نه ورکول کېږي.
که څه هم طالبان اجباري برقع او چادري ردوي، خو ټینګار کوي چې ښځې باید په ټول افغانستان کې اسلامي حجاب مراعت کړي. مخکې تر دې د ویپولي ډاکترانو سازمان ویلي و چې د دې نویو محدودیتونو له عملي کېدو وروسته د هرات حوزوي روغتون ته د ښځینه ناروغانو ورتګ 28% کم شوی دی. طالبانو په افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته په تیرو له 4 کلونو زیاته موده کې پر ښځو او نجونو د کار او زده کړو په ګډون ګڼ محدودیتونه لګولي دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي چې سکل به د ځنغوزۍ سوداګري خوي او د هوایي دهلیزونو له لارې به چین ته صادر شي. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادۍ راډیو ته ویل چې د هیواد له هوایي شرکتونو سره په دې اړه خبرې روانې دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي چین ته د ځنغوزیو د صادراتو لپاره افغان هوایي شرکتونو سره خبرې روانې دي. د دغه خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي جمعه د نومبر په 28 ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې په دې سره به سږ کال د ځنغوزیو سوداګري ښه وي او د هوایي دهلیزونو له لارې به چین ته صادر شي.
د دې لپاره تدابیر نیول شوي دي. البته آریانا او کامیار سره خبرې روانې دي چې د چین یوازنی مارکیټ ډېر ښه مارکیټ د دوی چې هغه په چین کې دی. زه په دې باور یم چې تېر کال په نسبت باندې هم حاصل زیات دی او هم به تجارت زیات دی.
که څه هم نوموړي ونه ویل چې سږ کال به د افغانستان د ځنغوزیو حاصلات په اټکلیز ډول څومره وي، خو د دغه هېواد د وچې میوې د صادراتو ټولنه وایي ممکن سږني حاصلات یې تر 15,000 ټنو پورې ورسیږي. د دغه ټولنې ویاند خالد احمد رحماني ازادي راډیو ته وویل
تنها از ولایت خوست هم طبق آمارایی که نشر شده
د کوم ارقامو له مخې چې خبرې شوي، یوازې له خوست ولایت څخه 60,000 ټنه حاصلات ترلاسه کیږي. دقیق ارقام نشته، خو که همداسې نور ولایتونه پکتیا او ختیځ کې لغمان او نورې سیمې ورسره حساب کړو، نو تر 15,000 ټنو پورې حاصلات به ترلاسه شي.
تیر کال خوست راټول شوي حاصلات 15,000 ټنه وو او د 1 کیلو ځنغوزیو بیه هم د افغانستان په بازارونو کې 1,900 افغانۍ ښودل شوې وه. ښاغلي رحماني ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له ځمکنیو د بندر عباس او نور بندرونو له لارې به هم د افغانستان ځنغوزي او نوره وچه میوه هند او د سیمې او نړۍ نورو هیوادونو ته صادره شي. په ورته وخت کې د ځنغوزیو یو شمېر سوداګر هم وایي سږ کال حاصلات او نرخونه دواړه ښه دي. یو سوداګر یې حاجي حبیب ازادي راډیو ته وویل
ځنغوزي ستاسو کال ستا فصل یې ښه دی، او زه چین ته هم ځي او زه هندوستان ته هم ځي، خو نه سم دي تر اوسه پرخ ډېر نه دي اخته سوي نه تقریباً 28-30 داسې نرخونه دي ډالره باندې 1 کیلو دی.
دا هیلې داسې مال دي چې تېر کال د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې او هم سوداګرو په دې اړه شکایتونه درلودل. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې ځنغوزیو ته لازم بازار نشته او باید د هوا له لارې د صادراتو امکانات برابر شي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د نومبر په 4 غونډه کې د آریانا افغان هوایي شرکت ته لارښوونه شوې وه چې له دې وروسته به 4 کیلو صادراتي سوداګریز توکي په 1 ډالر او 4 کیلو وارداتي سوداګریز توکي په 80 سنټه انتقالوي. د دې معاونیت په اعلامیه کې ویل شوي چې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارتونو ته هم لارښوونه شوې چې د آریانا شرکت لپاره خپلو فیسونو کې 90% تخفیف ومني، او آریانا افغان هوایي شرکت ته هم لارښوونه شوې چې یوه کارګو یا بار وړونکي الوتکه وپیري.
نن د نوومبر 28 د ټلویزیون نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د خصوصي ټلویزیونونو یو شمېر مسؤلان، ښځینه ویاندویانې، خبریالان او د ټلویزیوني پروګرامونو تولیدونکي وایي چې اوسمهال پر ټلویزیوني خپرونو پراخ محدودیتونه لګېدلي دي.
او استرس و ترسی که وجود داره اکثر از ذهن ما رو پراکنده میسازه.
در افغانستان په خصوصي تلویزیون کې یو خزینه وایاند ده وایي د تلویزیونی خبرونه د ثبت او تولید پر مهال د ګڼو ستونزو او محدودیتونو سره مخ ده. د دې موضوع د حساسیت له امله نو غوښتل په راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
وقت داخل استودیو میری و سوالات آماده است به قرار است که برنامه اجرا بکنی. اول
کله چې استودیو ته ننوځو او ټاکل شوي وي چې خبرونه ولرو، هغه سوالونه چې باید مطرح کړو له خپله میلمه یې پوښتلی نه شو. بله موضوع د ماسک کارونه او هغه محدودیتونه دي چې د خپرونې د ترسره کولو پر مهال وي او د ویرې له امله اکثرا زموږ ذهن ګډوډوي چې د خپرونې پر مهال نشو کولی ښه تمرکز ولرو، خپل هدف ورسوو او پروګرام وچلوو.
په افغانستان کې ځینې خبریالان چې د تلویزیوني پروګرامونو لپاره محتواوې تولیدوي هم معلوماتو ته د لاسرسي له نشتوالي او د دوی په کار کې طالبانو له لاسوهنو شکایت کوي. د افغانستان د دوه ولایتونو خبریالانو چې نه غوښتل نمونه یې په راپور کې خپره سي ازادي راډیو ته وویل.
فتوا د افغانستان سخت زیر کنسور از سخت زیر کنترول اداره طالبان قرار دارند.
فتوا د افغانستان کې تر سخت سانسور او د طالبانو تر شدید کنټرول لاندې دي. ان هغه اداره چې د رسنیو اړوندې کار نه دی د راپورونو خپرولو کې لاسوهنه کوي.
د شرایط انګلیسي جمهوری اطلاعات در قسمت تلویزیون
کوو غواړو له یوې میرمنې مرکه واخلو، باید هغه میرمن کاملا پوهل شوي او ماسک ولري. په داسې حال کې چې مخکې داسې نه و، هغه وخت چې طالبان نقلي شرایط ښځو ته نور هم سخت شوي او ښځې هم دا جرات نه کوي چې تلویزیونونو کې کار وکړي.
په افغانستان کې د ځینو خصوصي تلویزیونونو مسؤلین هم په دې اړه اندېښمن دي، وایي چې محدودیتونو د تلویزیونونو کتونکو او د دوی پایداتو کې هم کمښت راوستای دی. شیرالی چې په هرات ولایت کې د یو سیمه ییز تلویزیون مسؤول دی ازادي راډیو ته وویل.
معنا شدن پخش سریال ها و فلم ها که یکی از مهمترین
د سریالونو او فلمونو خپرول چې د تلویزیونونو د نشراتو مهمه برخه جوړوله، بندیدل یې د دې لامل شول چې یو شمېر رسنۍ له فعالیته ولوېږي. موږ چې کومې خپرونې لرو لیدونکو ته جذابه نه دي او د لیدونکو شمېر شدیدن کم شوی دی. او هغو سوداګریزو شرکتونو چې اکثرا اعلانونه یې راکول اوس یې تلویزیونونو ته کم ورکوي، چې سیمه ییز تلویزیونونه اکثریت یې اعلانات نه لري.
د رسنیو خبریالانو ځینې ملاتړي سازمانونه هم د ستونزې تاییدوي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان امسو مرستیال بصیر احمد دانشیار ازادي راډیو ته وویل.
محدودیت های فراوان بر تلویزیون های افغانستان از سوی حاکمیت فعلی وضع شده.
د رسنیو حاکمیت لخوا د افغانستان پر تلویزیونونو ډېر محدودیتونه لګول شوي دي. له دې دلی هغه محدودوونکي فرمانونه چې د زیرو تصویرونو د خپرولو په اړه دي جدي ستونزې دي او په تصویری رسنیو کې د اوسنۍ حکومت د چارواکو نه حاضرېدل نور ننګونې دي. موږ هیله من یو چې اوسنۍ حکومت په خپل محدودوونکو فرمانونو بیا غور وکړي.
خو د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویان خبیب الله غفران وایي چې د اطلاعاتو او کلتور وزارت رسنیو ملاتړ ته ژمن دی او تر اوسه دوی په افغانستان کې 180 رسنیو ته د فعالیت جوازونه ورکړي دي. دغه هم د رسنیو د محدودیتونو د نیوکې په ځواب کې څهونه ویل. خو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې رسنۍ باید د اسلامي ارزښتونو او د خلکو له کلتور سره سم خپرونې وکړي.
وزارت اطلاعات و فرهنگ امارات اسلامی افغانستان از آنجایی که یک آدرس حمایه و سکتوری رسانه ها در کشور به حساب می آید.
افغانستان در اسلامی امارات در اطلاعات و کلتور وزارت در دیل پارچی پا حیوات که در رسانه و در ملاتر سکتوری آدرس بلل کی گی حسد کوی چه در حیوات در اطلاع رسانه پا برخی که مستمره او گتوره حسی ولری. رسانه باید د هغو پالیسیو په اساس چې وخت پر وخت ورسره شریکیږي او د افغانستان د خلکو اسلامي او کلتوري ارزښتونو ته په پام فعالیت وکړي.
په افغانستان کې د رسنیو په ځانګړي ډول د تلویزیوني شبکو د وضعیت په اړه اندېښنې په داسې حال کې دي چې نن د نومبر 21مه د تلویزیون نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په نوې مناسبت په خپله ویبپاڼه لیکلي سره له دې چې مختلف پلیټفارمونو کې د غږیزې او تصویري منځ پانګې په مصرف کې بدلون او د ټکنالوژۍ دوامداره تکامل موجود دی، تلویزیون د اړیکو یوه مهمه وسیله پاتې شوې ده. د سازمان ویلي چې تلویزیون لا هم د ویډیو مصرف تر ټولو لویه سرچینه پاتې ده. د ملګرو ملتونو په ټکو په داسې حال کې چې تلویزیون صفي اندازه بدله سوې او خلک په بیلابیلو پلیټفارمونو کې محتوا تولیدوي، لیږدوي، خپروي او مصرفوي، د نړۍ په کچه د تلویزیون لرونکو کورنیو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی. ملګرو ملتونو زیاته کړې چې د خپرونو د راڅرګندېدونکو او دودیزو بڼو ترمنځ تعامل ته په پام سره تلویزیون زموږ په ټولنو کې د مهمو مسلو په اړه د پوهاوي لوړولو لپاره یو ښه فرصت وړاندې کوي.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري قدر منوریدونکو د راپورونو برخه هم دومره و د خبرونه په دوهمه نیمه کې تاسو د ازادۍ رادیو د درسي ساعت پروګرام اوریدو ته را بولم
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نیکی هلی او احترامات می قبول کی قدرمنو درنوز دکون کو یو زلبه هم تاسو ټول ته شرغلاس وایم دنن ورځی درسی موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درناو خوښ زکون کی براترو غجور او صحت مند یا سعود صحت چمه بم پتن وی درناو بلری زکون کو لکه سره چې تاسو ټول په هیجی نن ورځ مرز تاسو درسی مضمون د افغان مشهور مرمنو اړوند دی نو افغان مشهور مرمنو پیشنه او د هغه د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کو خوشو ګلری سکون کو تیر ورځ لوست کې مراد تاسو مېرمن شربت کوله او پیژندل د هغې د ژوند په حق معلومات ترلاسه کړل په دې باندې وپوهېدلو چې مېرمن شربت کوله څوک وایي چیرته زیږېدلې وه او څنګه وکولی شوی چې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټول نړۍ کې له مشهورو مېرمنو له جملو څخه شمار سي نو د هغې د ژوند په حق مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل نن ورځ یو ځل بیا هم د همداسې یو اتلې زړورې افغانې قهرمانې مېرمنې د ژوند په حق لولو او د هغې د ژوند په حق معلومات ترلاسه کوو نو هیله من ته یم چې تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ خوشو ګلالي زده کوونکو مخکله دینه چې تاسو لوست پیل کوم تاسو ټول درنه زده کوونکي باید خپل ځان سره خپل قلم د نوټ کتابچه او کتاب له خپل ځان سره ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له خپل ځان سره نوټ کړئ او په راتلونکي وختونو کې نه یوازې چې تاسو په تری استفاده کوئ بلکې د خپل نورو ملګرو او دوستانو سره به هم شریک کوئ شنو درنه زده کوونکو وس هم راځو د خپل نوي لوست پر لور باندې نن ورځ موږ تاسو وویشتم لوست موضوع مېرمن الهی ده لولو چې مېرمن الهی څوک و څه ډول شخصیت و او څنګه یې وکولای شي چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان په تاریخ کې یو له مخکښو افغانو مېرمنو له جملو څخه وشمېرل سي نو هیله من دیم چې تاسو ټول درنه زده کوونکي خپل درس ته متوجه اوسئ مېرمن الهی مېرمن الهی د بایزید پیر روشان د زوی جلال الدین لور وه چې د نورو دینی علومو تر څنګ د بایزید پیر روشان مشهور اثر خیر البیان او مقصود المؤمنین له پلار لوستی د علم پوهې فضیلت او غوره اخلاقو خاوند ډېره صحیح او پر قرآن او مهربانه مېرمن وه تر نو خوږو زده کوونکو ولولو چې مېرمن الهی د بایزید پیر روشان د زوی جلال الدین لور وه یعنی د بایزید پیر روشان مسیح او د جلال الدین لور وه چې په خپل وخت کې د دینی علومو ترڅنګ هم چنان د خپل نیکه بایزید پیر روشان مشهور اثر چې د هغه له جملو څخه یو خیر البیان او بل مقصود المؤمنین و د خپل پلار جلال الدین څخه لوستلی و د هغه وخت یو عالم پوخه فاضله او د غوړو اخلاقو خوند و کوم چې په ډیر زیات صحابت دروزه او هم چنان یو ډیر زیات زړسپانده او مهربانه مېرمنو له جملو څخه شمیرل کېدل چې همیشه یې د غریبو او مسکینو خلکو سره همکاري کول په یو زر و دولس سپږمیز کال کې چې جلال الدین روشانی په غزنی کې له مغولو سره په یوې جګړه کې سخت ټپي او بیا له همهغه ټپه مرګ ته نږدې شو خپل لور الهی یې د خپل وراره د شیخ عمر د زوی احداد په نامه کړه او د خپلې ګوتمۍ د مهر په حق لې چې د مشري نشه وه هم احداد ته د ورکولو وصیت وکړه درنو او ګلالیز د کوونکو په یو زرو دولس سپږمیز کال کې کله چې جلال الدین روشانی په غزنی کې د مغولو سره په یو جګړه کې سخت ټپي شو او وروسته د هغه څخه د دغه ټپ له امله څخه د ده ژوند ته خطر پېښ شو او دی له مرګ سره مخامخ شو نو په هغه وخت کې جلال الدین روشانی دا پریکړه وکړه تر څو خپله لور د خپل وراره شیخ عمر زوی احداد ته ورکړي او د هغه په نامه یې کړه په هغه وخت کې د خپلې ګوتمۍ چې د مهر په حق سره یعنی د هغې ګوتمۍ یو مهر و چې په هغه وخت کې دغه ګوتمۍ د هر چا سره وای هغه څه شو د یو مشر په توګه سره معرفي کېده نو د دغه ګوتمۍ چې د مشري یو نشه وه د دغې وصیت یې هم وکړه چې دا ګوتمۍ باید اهداد ته ورکړل سي چې په هغه وخت کې اهداد د یو لغښتلو او قهرمانو ځوانانو له جملو څخه و الهی له اهداف سره واده وکړه. ډیره پریکړه وه او زیاتره چارې به یې د هغې په خوښه او مشري کولې. په اولادونو کې یې زوی عبدالقادر او لور یې دریا خاتو د روشنیانو د ملي مبارزول او طریقت په لړ کې له نوم او شهرت څخه برخمن دي. میرمن الهی د هغې زمانې له مغولو ګورګاني حکومت سره د روشنیانو د ملي مبارزو په لړ کې فعاله ونډه لرله او خپل میړه او بیا وروسته خپل زوی عبدالقادر ته به یې غوره مشورې ورکولې او فکري مرسته یې ورسره کول. درنو ګلالۍ زده کوونکو، کله چې میرمن الهی له اهداف سره واده وکړه نو په هغه وخت کې میرمن الهی خپل خاوند ته ډیره زیاته ګرانه وه او زیاتره وخت به یې خاوند اهداف له دې څخه په زیاتو چارو کې مرسته غوښتل او د دې په مصلحه او مشوره سره به یې کارونه سرته رسول. او همچنان درنو خوږو زده کوونکو، په هغه وخت کې د میرمن الهی په اولادونو کې چې یو د دې زوی عبدالقادر او همچنان د دې لور دریا خاتو د روشنیانو د ملي مبارزو او ترکیت په لړ کې یو له مشهورو اشخاصو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په هغه وخت کې ډېر زیات شهرت څخه برخمن و. او همچنان په هغه زمانه کې میرمن الهی د مغولي ګورګاني حکومت پر وړاندې باندې سخت مبارزه سرته ورسوله چې په هغه مبارزه کې میرمن الهی فعاله ونډه درلودله. او هغه وخت کې نه یوازې دي چې د خپل خاوند سره یې زیاته مرسته او کومک کول، کله چې د دې خاوند مړ شو د هغه د مرګ څخه وروسته د خپل زوی عبدالقادر سره به یې هم زیات مرسته او کومک کوله. هغه ته به یې غوره مشورې ورکولې او په فکر کولو کې به یې مرسته او همکاري ورسره کول. کله چې په 1015 سپږمیز کال کې د میرمن الهی میړه اهداف شهید شو او د هند مغولو ګمارلي چورلکی مزفر د خیبرې درې له لارې خپل لشکر سره کابل ته روان و، میرمن الهی او افریدی او اوروزګرزی قومونه او د خپلو پلویانو لشکر راټول کړله. پر ګورګاني لشکر یې برید وکړه. یعنی کله چې په 1015 سپږمیز کال کې د میرمن الهی خاوند اهداف کله چې شهید شو نو په هغه وخت کې د مغولو حکومت چې کومې چورلکې دي ګمارلې وې، په هغه وخت کې د مسپر او د خیبر پر درې پر لارې باندې یې له خپلو لشکر سره روان کړي وه کابل ته دی چې شو روان وه. نو میرمن الهی د افریدی او اورکزی قومونو سره د خپلو پلویانو لشکر راټول کړل تر څو د ګورګاني کوم لشکر چې دی کوم مغولو حکومت چې دی د هغوی پر وړاندې برید وکړي او د هغوی سره مبارزه وکړي. پر ګورګاني لشکر یې برید وکړه، ماته او په ډیر سخت مرګ ژوبل یې ور واړول. وروسته چې بیا روشنی غورځنګ له یوې خوا د خپل منځني اختلافاتو او له بلې خوا د ګورګاني حکومت د سختو بریدونو په نتیجه کې کمزوري شو. یعنی کله چې میرمن الهی دغه پوز د دې پر وړاندې باندې ودروه نو ګورګاني حکومت ته یې سخته ماته ورکړه او هغوی ته یې سخته مرګ ژوبله ور واړول. خو وروسته د دې مرګ ژوبلې څخه وروسته د میرمن الهی چې په کوم حکومت کې و، یعنی د دې دغه غزنی کوم حکومت چې و، په دغه حکومت له ډېر زیاتو غورځنګونو او ډېر زیاتو سیاسي ننګونو او ستونزو سره مخامخ شو چې په هغه وخت کې روشنی غورځنګ د جمهورې څخه یو په خپل منځني اختلافات و چې د دوی په خپل منځونو کې اختلافات او ستونزې رامنځته شولې او له بلې خوا څخه دوی د ګورګاني حکومت د سختو بریدونو سره مخامخ و. نو په همدې خاطر سره دوی له کمزوري سره مخامخ شوله او د دې هغه کوم حکومت چې و د ستونزو او مشکلاتو سره نور هم مخامخ شو او په ستونزو مشکلاتو کې راشکیل شو. میرمن الهی د هغې زوی عبدالقادر او د هغې ځینې نور خپلوان د مغولي واکمن شاه جهان د پوځونو په لاس هند ته بوتل شول. هلته ځینې بندیان او ځینې نظربنده او ځینو ته یې په دکان کې ځمکې ورکړل شوې. درنو خوږو زده کوونکو، کله چې د روشنی حکومت له مغولي حکومت سره مخامخ شو او د هغوی پر وړاندې دوی کمزوري شول نو په هغه وخت کې د میرمن الهی او د هغې زوی او د دوی ځینې نور خپلوان د مغولي واکمنۍ چې په هغه وخت کې هغوی واکمني درلودله نو د هغوی واکمني مشر چې و شاه جهان په نامه سره یادېده، د شاه جهان د ځواکونو په لاس باندې ورغلله، هند ته بوتلل شوله او دوی څخه ځینې کسان په هند کې نظربنده شوله، ځینې کسان بندیان شوله او ځینو ته یې په دکان کې ځمکې ورکړلې تر څو دوی هلته خپل ژوند ته ادامه ورکړي. عبدالقادر د ګورګانی مغولو په بندیخانه کې نظر بندی کې مړ شو. میرمن الهی لخبل المسیانو قادر قدرداد او مهدی ایداد سره په دقن کې اوسیدل. نوموړي هغوی ته وصیت کړی و چې تر مړینې وروسته به یې مړی تیاره ته لیږدوي او د اهداد تر څنګ به یې خاورو ته سپاري. د وفات نیټه یې معلومه نه ده. درنو او خوږو زده کوونکو، کله چې مغولو حکومت چې د شاه جهان یې واکمن و، کله چې دوی د مغولو حکومت د دوی واکمني ونیوله، دوی مات کړل، نو په هغه وخت کې عبدالقادر د ګورګانی مغولو په بندیخانه کې نظربند سو او هلته مړ سو. کله چې میرمن الهی زوی عبدالقادر خان مړ سو، د هغه څخه وروسته میرمن الهی د خپل لمسیانو چې د قادرداد او مهدی په نامه سره یادېدل، د هغوی سره یو ځای په دکان کې اوسېده. نوموړي خپل لمسیانو ته دا وصیت وکړه، تر څو کله چې دا مړه سي، د دې د مړینې څخه وروسته باید د دې مړي تیراته ولېږدول سي او ته د دې د خاوند اهداف تر څنګ خاورو ته وسپارل سي. نو د تاریخ او تاریخ پوهانو د دې د مرګ نیچه نه ده معلومه کړې، خو د دې دقیق د وفات نیچه معلومه نه ده. خو موږ د دې د وصیت کوم وصیت دي کړو، هغه وصیت په حقله په کتابونو او اثارو کې ویل شوی دی. خو دا څرګنده ده چې لمسیان یې د میرمن الهی وصیت پر ځای کړي، په تیرا کې یې د میړه اهداف تر څنګ شخه کړې ده. د میرمن الهی د علمي شخصیت او د ملي مبارزو د ویاړونو، ګمارونو او د لمنځینې او درناوي له امله په ننګرهار کې د انجونو یو لیسه د دغې نومیالي میرمنې په نوم نومول شوې ده. درنو او خوږو زده کوونکو، لکه څرنګه چې مې مخکې یادونه وکړه چې د میرمن الهی د مرګ یې هم وفات نیټه معلومه نه ده، مګر دا معلومه ده چې د میرمن الهی مسیانو د دې وصیت ځای پر ځای کړه، د یتیراته ولېږدل او هلته یې د خپل خاوند اهداف تر څنګ په خاورو کې شخه کړل. د میرمن الهی د علمي شخصیت او د هغې د ملي مبارزو او ویاړونو او کارنامو څخه دا معلومیږي چې دا د یو افغانستان یو زړوره اتله او قهرمانو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو په همدې خاطر سره د دې د درناوي او د هغې د دغه کارنامو د لمنځلو په خاطر سره په ننګرهار کې یوه د انجونو لیسه ده چې د میرمن الهی په نامه سره نومول شوې ده او د دې د نوم یادونه پکې شوې ده. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو د میرمن الهی د ژوند په هکله معلومات ورلوستلی، چې میرمن الهی څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې سرته رسولي وه. لنډ او خلاصان که موږ تاسو ټول وایو، میرمن الهی په خپله د روشاني واکمنۍ له مشهي کورنۍ له جملو څخه وه، کوم چې د بایزید روشان لمسی او د جلال الدین روشاني لور وه، او همچنان د اهداد میرمن وه چې په هغه وخت کې د خپل حکومت په دفاع کې ستره او فعاله ونډه درلودله او د افغانستان یو له اتلو قهرمانو او نومیالیو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېدل. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې په یو څه باندې پوه سوي یاست او یو څه مو ترلاسه کړي وي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې موږ تاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو خوږو ګلالي زده کوونکو، کورنۍ دنده چې ده د درس لنډیز ستاسو ټول درانه زده کوونکي ولیکئ، او همچنان د نن ورځې او تېرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار تاسو ټول درانه زده کوونکي باید وکړئ. یعنې نه یوازې چې د نن ورځې لوست به تاسو لولي، بلکې د دې تر څنګ د نن ورځې د لوست تر څنګ به تاسو د تېرې ورځې پر لوست باندې هم تکرار کوئ چې تاسو څه لوستلي وه، د صفحه کومو معلومات ترلاسه کړي وه، او همچنان هغه معلومات به د خپلو نورو دوستانو او ملګرو سره هم شریک کوئ. نو نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس لپاره چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت درته غواړم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هیله او احترامات می قبول کی قدر منو درنو زکون کو یو ځل به هم تاسو ټول ته شرف اس پم دنن رسید درس موضوع ته. هله من دیم چې تاسو ټول درنه او خوږه زکون کی برات روغ او جوړ او صحت مند وو، سجه او د صحت چم په پم پتر می خوږه ګللی زکون کو، لکه سرنګ چې زمرو تاسو دنن رسید درس مضمون د افغان مشهور مرمن اړوندې د افغان مشهور مرمن پیژنو او د هغوی د ژوند په حق ته بشپړ معلومات ترلاسه کوم. درنو زکون کو تیر ورځ لوست کې مراته سو میرمن الایی او پیژندل د هغې د ژوند په حکم معلومات ترلاسه کړل. په دې باندې وپوهېدلو چې میرمن الایی څرنګه او څه ډول وکول شوی چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې زړورې افغانې قهرمانې میرمنې د ژوند په حکم معلومات ولولو چې څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي او څرنګه یې وکولی شوی د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو هیله من دیم چې تاسو ټول درنه خوږ زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خوږ زده کوونکو، مخکې له دې چې ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درنه زده کوونکي باید د خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلم ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. اوس هم خوږ او ګلالي زده کوونکو، د لوست پر لور باندې رسوس مرو. ستاسو د نن ورځې 28 لوست موضوع میرمن عینو ده. ولو چې میرمن عینو څوک وه، څه ډول شخصیت و او د میرمن عینو د ژوند سره آشنایي پیدا کوو. میرمن عینو یو غشتلې او په وطن مینه افغانه میرمن وه چې د احمدشاه بابا په دوره کې په کندهار کې اوسېدل. دا قهرمانه او زړوره ښځه د دوراني اردو د یو سرباز او د هغه وخت یو مشهوره دا هغه وخت مشهوره شوه چې د دې د وطن دوستي او لوړ همت کیسې د کندهار په میلمستونونو، کورونو او ګودرونو کې خوله په خوله شوه او په لږ وخت کې په ټوله پښتونخوا کې خپره شوه. درنو او ګلالي زده کوونکو، ولولو چې میرمن عینو د افغانستان کې یو له غښتلو او قهرمانو افغانو میرمنو د جمرو څخه وه چې د احمدشاه بابا په دوره کې په کندهار کې ژوند کوه. دا قهرمانه او زړوره میرمن د دوراني واکمنۍ په وخت کې د اردو د یو سرباز میرمنه وه چې د دې هغه وخت شهرت پیدا کړه کله چې د دې د وطن دوستي او لوړ همت کیسې د کندهار په میلمستونونو کې، په کورونو او ګودرونو کې یو بل سره په واضح ډول سره خبرې شولې او ټولو د دې د لوړ همت په باره کې خبرې کولې. دې په وطن مینې میرمنې د اوږد بیلتون وروسته هم خپل خاوند چې د احمدشاه بابا د لشکر څخه راتښتېدلی و کور ته پرې نه شد او د کور د دروازې څخه یې بیرته ستون کړه. ګلالۍ زده کوونکو، دا میرمنه یو له هغو اتلو افغانو میرمنو له جملو څخه وه کوم چې که څه هم دې خاوند ډېر زیات اوږد بیلتون وروسته څخه هم خپل هیواد افغانستان ته راستون شوی و، د احمدشاه بابا د لشکر څخه راوتښتېدی تر څو د میرمن عینو سره وګوري، خو دې خپل خاوند ته اجازه ور نه کړله تر څو د دې سره وګوري او د خپل کور دروازه یې ورته وتړل. بېرته یې خپل خاوند د احمدشاه بابا لشکر ته واستوه. میرمن عینو د ارشاد اقا دیمیسن رشاد لیکي چې احمدشاه بابا د خپل لشکر سره د هندوستان څخه د کندهار پر خوا راتلی. کندهار ښار ته نږدې و چې ماښام سو احمدشاه بابا خپل لشکر ته د وقف او استراحت امر وکړه تر څو سهار په روشنایي کې د کندهار پر لوري حرکت وکړي او کندهار ښار ته وارد شي. خوشا ګلالۍ زده کوونکو، یو تن لیکوال چې د رشاد په نامه سره یادېږي، دغه لیکوال د احمدشاه بابا د لشکر په حق لیکي. وایي احمدشاه بابا د خپل لشکر سره د هندوستان څخه بیرته د کندهار پر لور باندې راتله. کله چې دی کندهار ته نږدې سو نو په دا وخت کې پر دوی باندې شپه سپارل او احمدشاه بابا دا فیصله وکړله او ټول لشکر ته یې دا وویل تر څو دوی وقف وکړي، یو څه استراحت وکړي او وروسته سهار په روشنایي کې بیرته کندهار ته ستانه شي او د کندهار پر لور باندې حرکت وکړي. په نیمه شپه کې د احمدشاه بابا د سپاهیانو څخه یو سپاهي چې کور یې په هماغه سیمه کې و، بله اجازې د لشکر څخه ووت او د خپل کور ته د میرمن عینو دیدن ته ولاړې. عینو چې خپل خاوند ولیده ډېره زیاته خوشحاله شول او د هغه څخه یې وپوښتل. خوږ او ګلالۍ زده کوونکو، احمدشاه بابا چې کله خپلو سپاهیانو ته وویل چې تاسو دلې و استراحت وکړئ، نو په همدغه وخت کې نیمه شپه سپله چې په نیمه شپه کې د احمدشاه بابا د سپاهیانو، یعنی د هغه د ځواکونو یا هم د هغه د پوځیانو څخه، د هغه د اردو څخه یو اردو یا هم یو سپاهي چې په هغه سیمه کې د هغه کور و، بېله اجازې د خپل لشکر څخه وتښتېده او د خپل میرمنې یعنی د میرمن عینو دیدن ته ولاړه. کله چې میرمن عینو خپل خاوند ولیده ډېره زیاته خوشحاله شوله او د هغه څخه یې پوښتنه وکړه. اینو د خپل خاوند څخه پوښتنه کوي د هندوستان له سفر څخه پته راستون شوې خاوند یې ورته ځواب ورکوي بلې هو اینو ورته وایي احمد شاه بابا هم په خیر راستون شوی دی هغه نن شپه چیرې دی یعنی کله چې میرمن اینو د خپل خاوند څخه لومړۍ پوښتنه وکړله چې تاسو د هندوستان له سفر څخه پته راستون شوي یاست یعنی هندوستان کوم پانیپت جګړه چې وه آیا هغه مو پته کړه او که نه نو خاوند یې ورته وویل بلې هو د هغې څخه موږ پته راستون شوي وو وروسته دویم سوال چې میرمن اینو ځینې کوي میرمن اینو ورته وایي چې آیا احمدشاه بابا په خیر راستون شوی دی او که نه او هغه نن شپه چیرې دی خاوند یې ورته په ځواب کې وایي بلې هو بابا هم په خیر راستون شوی دی او نن شپه په قرارګاه کې د لشکر سره دی اینو ورته ځواب ورکوي نو چې هغه په قرارګاه کې د لشکرګاه سره دی او تر اوسه مهاله کور ته نه دی راستون سوی نو ته څنګه کور ته راغلی واضح ته زړه لري چې ژر دی د کور راتګ ته تلوار و یعنی کله چې میرمن اینو د دې څخه خبره شوله چې احمدشاه بابا کور ته نه دی راستون سوی هغه په قرارګاه کې دی نو خو ژو زده کوونکو میرمن اینو په همدغه مهال کې خپل خاوند ته وویل چې احمدشاه بابا تر اوسه پورې په قرارګاه کې د لشکر سره دی او تر اوس مهاله پورې کور ته نه دی تللی نو ته ولې دلته کور ته راغلې آیا یوازې ته زړه لرې آیا یوازې تا دې ته تلوارې تر څو کور ته ولاړ شي میرمن اینو ورته یادونه کوي که خلک خبر سول نو دا ستا کار به زما دپاره یو لوی پیغور او تنه پاته سي خلک به وایي چې د اینو خاوند په نیم کال یو نیم کال په جنگ کې د احمدشاه بابا سره د کور څخه لیرې طاقت راوړی و لیکن یوه شپه نور یې طاقت نسوی کولی چې د خپل کور او میرمن څخه لیرې اوسي اوس نو تر دې دمخه چې څوک تا دلته وویني ژر بیرته قرارګار ته ولاړ سه یعنی کله چې میرمن اینو د دې خبرې څخه خبره سول نو خپل خاوند ته یې دا یادونه وکړله که چیرې د وطن او کلي کور خلک په ما باندې خبر سوله چې تاسو یو نیم کال په جګړه کې د احمدشاه بابا سره یو ځای واست طاقت مو درلودې چې زما څخه لیرې اوسېږي مګر دغه یوه شپه تاسو انتظار نسوی کولی او تاسو د قرارګاه څخه راوتښتېدله زما د لیدو دپاره نو دا به ما ته یو لوی پیغور پاته سي یو لویه تانه به یي او تل به خلک ما ته پیغور او تانه راکوي نو خپل خاوند ته یې وویله چې بیرته ولاړ سه د خپل قرارګاه ته ولاړ سه او د لشکر سره یو ځای سه میرمن اینو د دغې خبرې سره د کور دروازه بنده کړل او خاوند یې بیرته قرارګاه ته ولیږه سهار چې احمدشاه بابا له کیسې نه خبر سو نو یې امر وکړه چې میرمن اینو دې د ده حضور ته راوغوښتل سي میرمن اینو د احمدشاه بابا حضور ته حاضر سول لومړی یې احمدشاه بابا ته د پانی پت جګړې تبریکي ورکړله او وروسته یې د تېرې شپې کیسه ورته بیان کړه احمدشاه بابا میرمن اینو ته وویله آفرین دې پر تاسې هغه آفرین دې پر تاسې هغه کار چې تا کړی هغه د ستاینې وړ دی ستا دغه شریفانه احساس او افغاني تربیت د ستاینې وړ دی یعنی کله چې احمدشاه بابا د دې کیسې څخه خبر سو نو فوراً یې ټولو ځواکونو ته دا یادونه وکړه تر څو میرمن اینو د احمدشاه بابا حضور ته حاضر سي او احمدشاه بابا دا کیسه د میرمن اینو څخه واوري نو میرمن اینو چې کله د ده حضور ته حاضر سول لومړی یې احمدشاه بابا ته د پانی پت د جګړې د فتحې تبریکي ورکړه او وروسته یې کیسه ورته بیان کړه احمدشاه بابا د دې کیسې په اورېدلو سره ډېر زیات خوشحاله سو او دې ته یې آفریني ورکړله او دې ته یې یادونه وکړله چې ستاسو دغه ملي احساس او شریفانه احساس چې دی ستاسو افغاني تربیت د ستاینې او قدر وړ دی احمدشاه بابا د میرمن اینو د وطن پالنې او د لوړ احساس څخه زیات متاثر سو او هغې ته د دولت ملکیت یو کاریز په پوړنې یا صدر کې ور وبخښي درنو او خوږو زده کوونکو احمدشاه بابا د میرمن اینو د دغه وطن پالنې او لوړ احساس څخه ډېر زیات متاثر سو نو په همدې خاطر سره احمدشاه بابا دا پریکړه وکړه تر څو میرمن اینو ته د دولت کې هم د ملکیت څخه یو کاریز دې ته په پوړنې یا هم صدر کې ور وبخښي دغه کاریز اوس هم د اینو کاریز په نوم یادیږي چې د کابل کندهار پر لویه لاره موقعیت لري همدا ډول د دې ننګیالي زړورې او پر وطن مینې میرمنې قبر هم د کابل او کندهار پر لویه لاره شمال طرف ته د دامان په ولسوالۍ کې خپله د اینو کاریز په یو کوچني غونډې کې پروت دی چې په اساسي ډول په 1345 لمریز کال کې د شهید داود خان په دوره کې د مرمرو ډبرو څخه جوړ سوی دی یعنی د دې خبر په 1400 لمریز کال کې د شهید داوود خان په دوره کې د هغه د واکمنۍ او سلطنت په وخت کې د مرمرو د ټبرو څخه جوړ شوی دی. د خبر په کتیبه یې لنډې توري لیکل شوي دي. درنو خوږ زده کوونکو، د میرمن عینو پر قبر په کتیبه یې هم هغه کومه ډبره چې ده پر هغه باندې څه لیکل شوي دي دا لولو. د میرمن عینو پر کتیبه باندې لنډې توري لیکل شوي دي چې هغه عبارت دي د دې حروفو څخه. دا خبر د کندهار د ننګیالي پښتنې میرمنې عینو چې میرمن عینو چې د عبدالله لور او د سعید د سعدالله سدوزی لمسی ده په 1550 هجري قمري کال کې د مرهټي جګړې د فتحې وروسته لوی امپراتور احمدشاه بابا دغه کاریز چې پخوا به د دې د قبر تر غونډۍ لاندې بهېدې د دې د ملي غرور او علمي همت او له کبله ور وبخشي چې تر اوسه هم د دې په نامه یادېږي. یعنی د میرمن عینو پر قبر باندې د هغې داسې لیکنه شوې ده چې دا قبر د کندهار د ننګیالي پښتنې میرمن عینو چې د عبدالله لور او د سعدالله سدوزی لمسی وه په 1550 کال کې کومه جګړه چې پاتې شول د هغې څخه وروسته د لوی امپراتور احمدشاه بابا دغه کاریز دې ته ور وبخشه او په کاریز کې په یو غونډۍ کې د دې قبر دی چې اوس هم دغه کاریز د میرمن عینو په نامه سره یادېږي. پر قبر یې د یادګار د جمهوریت په دوره کې په 1450 هجري شمسي کال د سولاغې د میاشتې په 16 نیټه د دوشنبه په ورځ کندهار د هماغه وخت والي ښاغلي محمد ایوب عزیز په امر او توجه د اطلاعات او کلتور د امیر غلام محی الدین ایوبي په سرپرستی پر جوړ شو. یعنی دغه قبر دغه یادګار چې و هغه په هغه وخت کې چې کله جمهوریت و د جمهوریت په دوران کې په 1450 هجري شمسي کال کې د سولاغې د میاشتې پر 16 نیټه د دوشنبه په ورځ د کندهار په هغه وخت کې چې کوم والی و د محمد ایوب خان عزیز په نامه سره یادېده د هغه په امر سره دغه قبر چیر شو جوړ شو. نو درنو زده کوونکو، میرمن عینو موږ او تاسو نن ورځ په لوست کې وپېژندل چې میرمن عینو څوک وه او د څه له کبله څخه د میرمن عینو نوم په تاریخ کې ځای پر ځای شوی دی او میرمن عینو د یو افغانو اتلو زړورو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېږي. خدای دې وکړي چې په یو څه باندې پوه شوي یاست او یو څه مو ترلاسه کړي وي. نو درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو خوږ او ګلالي زده کوونکو، کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تېرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ. تاسو ټول خوږ او ګلالي زده کوونکي به د نن ورځې د لوست خلاصه به نوشته کوي، یعنی لنډیز به نوشته کوي چې د دې لوست څخه زموږ او تاسو څه زده کړله او خلاصه یې څه وه. او همچنان نه یوازې دا چې تاسو به د نن ورځې لوست زده کوي، بلکې د دې تر څنګ په تېرې ورځې پر لوستنو باندې به هم تکرار کوي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. خدای دې وکړي چې موږ زده کړي وو اوسېږي تر بل داسې درس سفرې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت.
ګرانه دلبر، مجبوری دا خفه کېږي، نصیب کی غریبی دا خفا کی